لس بجې شوې. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ رادیو دا یو ساعت خبرونه د سندرو میلمانه د پروګرام لپاره ځنګړې ده. خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورې چې سپینه مانۍ وایي د امریکا استخبارات د هغو ادعاو په اړه چې روسیې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژنې پر سر طالبانو ته انعام ټاکلی د نظر اختلاف لري. د موسیقي خبرونه او خبري برخه وروسته راځي. لومړی پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم. لومړی د خبرونو سرټکی، طالبان وایي چې د دوی مشرانو د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره په غونډه کې ټینګار کړی چې دا ډله بین الافغاني خبرو پیل ته ژمنه ده. د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې یو ځل بیا د منګلو او خروټو قبیلو ترمنځ د ځمکې او غره پر سر په جنگ کې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله اوښتي، او د امریکا دفاع وزارت په افغانستان کې پر امریکایي پوځیانو د حملو لپاره د روسیې لخوا طالبانو ته د نقدي جایزو د ورکولو د ادعاو په اړه څېړنې کوي. بشپړ خبرونه. طالبان وایي د دوی مشرانو د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره په غونډه کې ټینګار کړی چې دا ډله بین الافغاني خبرو ته ژمنه ده. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین په یو بیان کې ویلي چې د ملا برادر په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پومپیو سره د ویډیو کانفرنس له لارې په غونډه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې د تطبیق، له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د بندیانو د خلاصون په اړه خبرې کړي. په بیان کې د ملا برادر له قول راغلی دي چې نوموړی وایي د بندیانو په خلاصون کې ځنډ د بین الافغاني خبرو پر وړاندې خنډ جوړ کړی دی. ښاغلی برادر ویلي چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې د دولتي ځواکونو د پوستو جوړېدل او د پوځي قطارونو تیرېدل د حملو د زیاتېدو باعث شوي دي. په بیان کې راغلی دي چې ملا برادر همداراز له ګوانتانامو زندان څخه د پاتې افغان بندیانو د خوشې کېدو غوښتنه هم کړې ده. امریکایي چارواکو د دې غونډې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د امریکا دفاع وزارت په افغانستان کې پر امریکایي پوځیانو د حملو لپاره د روسیې لخوا طالبانو ته د نقدي جایزو د ورکولو د ادعاو په اړه د څېړنو خبر ورکوي. د پنټاګون ویان جاناتان هوفمن په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې دفاع وزارت تر اوسه داسې شواهد چې دا ادعاوې تایید کړي نه دي موندلي. د امریکا د ملي استخباراتي ادارې مشر جان راچکلف پرون دوشنبه د کانګرس جمهوری پالو غړو ته د دې ادعاو په اړه معلومات ورکړل او ټاکل شوی چې نن به د ډیموکرات ګوند وکیلان هم خبر کړي. د کانګرس یو شمیر جمهوری پالو غړو وویل چې که روسیې په رښتیا پر امریکایي سرتیرو د حملو لپاره طالبانو ته پیسې ورکړي وي، نو د امریکا حکومت باید سمدستي او عاجل اقدام وکړي. د استازو جرګې جمهوری پال غړي مک تورنبری او لیز چینی پرون په یو ګډ بیان کې وویل دا ثابته خبره ده چې روسیه په افغانستان کې زموږ ښېګڼه نه غواړي. دوی ویلي دا مهمه ده چې پر امریکایي سرتیرو د روسیې یا بل هیواد د حملو په اړه معلومات په جدیت سره تعقیب شي. د جرګې یو بل استازي مایکل مکاول او ادم کینینګزر او بخې کینز کینزنګر هم په یو جلا بیان کې ویلي دي چې د ټرمپ له ادارې څخه یې په کلکه غوښتي چې د دې ادعا د رښتینولۍ په صورت کې د پوتین رژیم مسؤول وګڼي. د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې یو ځل بیا د منګلو او خروټو قبیلو ترمنځ د ځمکې او غره پر سر جګړه شوې چې له دواړو خواوو اووه کسان پکې وژل شوي دي. چارواکي وایي په سربدالي سیمه کې د دې جګړې د پای ته رسولو لپاره یې مداخله کړې ده. د پکتیا سرپرست ولی عبدالولي سهي د یادو قبیلو ترمنځ جګړه تایید کړه او په دې اړه یې ازادۍ راډیو ته وویل
د متخاصمو قومونو ترمنځ جګړه منځته راغلې ده. ولسوالۍ ته مو دنده ورکړې ده. مونږ تل په داسې ځایو کې چون قومي مسایل دي د قومونو د سپینګیرو او مشرانو په مشوره او په ملګرتیا عمل کوو.
د منګلو او خروټو قبیلو ترمنځ پخوا تر دې هم جګړې شوي او په تیرو دوو کلونو کې په دې جګړو کې دواړو خواوو ته درانه تلفات هم اوښتي دي. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. په امریکا کې د کووید 19 ناروغۍ د نویو پیښو له زیاتېدو سره څو نورو ایالتونو هم د بارونو، رستورانتونو او نورو کاروبارونو د بیا پرانیستو له پریکړې په شا شوي دي. په اریزونا، فلوریدا، ټکساس، نیوجرسي او د شمال او لویدیز په ډیرو ایالتونو کې چارواکو د رستورانتونو، بارونو، سینماګانو او د ګڼې ګوڼې ځینې نور ځایونه بند کړي دي او ډیری ایالتونه د ماسک اغوستل او ټولنیزه فاصله جبري اعلان کړي. په عین حال کې چارواکي شکایت کوي چې اکثر خلک د ماسک د اغوستو او ټولنیزې فاصلې د رعایت لارښوونې له پامه غورځوي. د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرنو له مخې په متحدو ایالاتو کې پرون د 24 ساعتونو په ترڅ کې د کووید-19 ناروغۍ لږ تر لږه 240,000 تازه پیښې ثبت شوې. د امریکا د ساري ناروغیو جګپړي کارپو ډاکټر انتونی فاوسي چې د کورونا وایرس د مخنیوي د ځانګړې کاري ډلې غړی هم دی، پرون د دې ناروغۍ د شمیر د زیاتېدو په اړه خبر درای ورکړ او وی ویل نوې شمیرې په هغو ایالتونو کې ثبت شوي چې د دې ناروغۍ د مخنیوي مقررات یې بې وخته نرم کړل. فاوسي ویلي چې دوی باید دوه اونۍ نور هم صبر کړی وای او بیا یې محدودیتونه لرې کړي وای. او راپورونه وایي چې د چین پارلمان د هانګ کانګ لپاره د ملي امنیت قانون په یوه خوله تصویب کړ. دا همغه قانون دی چې د چین د حکومت د منتقدینو په باور د هانګ کانګ په نیمه کورواکي سیمه کې بشري حقونو ته ګواښ کوي. د چینایي رسنیو د راپورونو له مخې دا قانون نن د جون په 13 تصویب شو. پیکینګ د دې قانون طرحه د ډیموکراسۍ په پلوۍ له پروسګنو اعتراضونو وروسته جوړه کړه او ویل چې له دې سره به په هانګ کانګ کې ثبات ټینګ شي. لویدیځو هیوادونو پر دې قانون سخت انتقادونه وکړل او په هانګ کانګ کې هم د دې قانون پر ضد پراخ اعتراضونه وشول، ځکه دا ویره شته چې د هغه تطبیق به د سیاسي مخالفینو ځپلو ته لاره پرانیزي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې زیاته برخه د موسیقۍ د پروګرام د سندرو میلمانه لپاره ځانګړې ده. خو له هغه مخکې د یو راپور اوریدو ته ستاسو پام را اړوم. سپینه مانی وایي د امریکا استخبارات د هغو راپورونو په اړه چې ګنې روسیې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژنې پر سر طالبانو ته انعام ورکړی دی، د نظر اختلاف لري. له بلې خوا د امریکا د استازو جرګې مشرې د امریکا له استخباراتي چارواکو غوښتي دي چې ډېر ژر له طالبانو سره د روسیې د استخباراتي اړیکو په اړه معلومات ورکړي. د موضوع جزئیات د فریبا ظاهر په راپور کې واورئ.
سپینه مړۍ وایي هیڅ شواهد نشته چې ثابت کړي روسیې طالبانو ته انعام ټاکلی وي چې په افغانستان کې امریکایي سرتیری په نښه کړي. د سپینه مړۍ ویاندې کلیف مکینانی د دوشنبه پرست خبریالانو ته وویل چې د روسیې او طالبانو د همکارۍ په اړه هیڅ ډول معلومات د امریکا له ولسمشر او مرستیال سره یې نه دي شریک شوي. دا وایي د استخباراتو ترمنځ د نظر اختلافونه سته. تاسو ته تاییدولی سم چې اوس مهال پر روسیې د تورونو په اړه هیڅ ډول عمومي اجماع نسته. نسم کولی د روسیې پر وړاندې د ولسمشر د اقداماتو په اړه څه ووایم. د همدې اونۍ په پیل کې نیویارک ټایمز ورځپاڼې د ځینو استخباراتي چارواکو په حواله راپور ورکړی و چې د روسیې د پوځ یوه پټ استخباراتي یونټ د امریکایي سرتیرو د وژلو پر سر طالبانو ته د مالی انعام وړاندیز کړی و. دا راپور په ډیری رسنیو کې د سر موضوع سوه او د ډیرو لوړپوړو چارواکو پام یې ځان ته واړاوه. د سپینې ماڼۍ ویاندې د دوشنبه په څرګندونو کې پر نیویارک ټایمز سخت انتقاد وکړ. په همدې ورځ د امریکا د استازو جرګې مشرې نانسي پلوسي د دې هېواد د دوو لوړپوړو استخباراتي چارواکو غوښتي چې د روسیې او طالبانو ترمنځ د اړیکو په تړاو د وروستیو راپورونو په اړه کانګرس ته ځواب ووایي. هاخوا په برکسل کې د ناټو د سرمنشي مرستیال د دوشنبه په ورځ وویل چې د دوی لومړیتوب په افغانستان کې د ناټو د ډیری ځواکونو خوندیتوب دی. د نوموړي په خبره باثبات افغانستان نه یوازې د امریکا او متحدینو په ګټه، بلکې د روسیې او ټولې سیمې د امنیت په ګټه دی.
I am not commenting on intelligence reports per se.
نه غواړم د استخباراتي راپورونو په اړه علني نظر څرګند کړم. دا هغه څه دي چې باید په احتیاط په اړه خبرې وسی. خو هغه څه چې ویل سم دا دي چې زموږ لومړی درجه لومړیتوب د هغه نارینه او ښځو خوندیتوب دی چې په پوځي یونیفورم کې په افغانستان کې د غوښ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې خدمت کوي. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ویان دیمیتری پیسکوف هم د دوشنبه په ورځ د دې ادعا په اړه خبرګون شوتلی. پیسکوف د اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي هغه رسنۍ چې دا ډول ادعاوې مطرح کوي د فریب کاریو قربانیان دي. هغه وویل لومړی، د امریکایانو په نشه کېدو لپاره له طالبانو سره د روسیې د استخباراتو د مرستې په اړه ادعاوې سمې نه دي. دوهم، که د امریکا ځانګړي خدمات ولسمشر ته ځواب ویونکي وي، وړاندیز کوم چې د ولسمشر ټرمپ مناسبې اعلانیې ته پام وکړي، ځکه هغه د رسنیو په اړه خپله ارزونه لري. د نیویارک ټایمز د راپور تر خپرېدو وروسته د اسوشیټډ پریس خبري اژانس هم راپور ورکړ چې د امریکا استخباراتي چارواکو او دوو به خبره سرچینو د اداوي تایید کړی دی. بلخوا زبی الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي، د رسنیو د ادعا بیا اساسه بولي او ویلي دي چې په خپلو جګړو کې له هیڅ استخباراتي ادارې څخه مرسته نه ده غوښتې. دا نوې مسله داسې مهال مطرح شوې چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر په پام کې لري له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو بهیر ګړندی کړي. امریکایي رسنیو د دې هیواد د دفاع وزیر په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي تر سر منی پورې 4000 نور امریکایي سرتیري هم له افغانستان څخه وځي. په دې ترتیب یوازې 4600 امریکایي سرتیري به په افغانستان کې پاتې شي. د فبروري د 9 نیټې د توافق له مخې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ وسو، په هغه صورت کې چې په افغانستان کې تاوتریخوالی کم سي او د طالبانو له لوري د تروریزم پر وړاندې د مبارزې تضمین وسي، د امریکا متحده ایالات د راتلونکي کال تر مې میاشتې پورې خپل ټول پوځیان له افغانستان څخه باسي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی. د ساتي رادیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، اوس هم ناجي صاحب ته غوښ شي چې د کابل چاپ د نننۍ ورځپاڼو مخکتنه یې کړې ده.
8 صبح ورسپانی لیکلی د خلیلزاد د سفرونو نوی لړۍ په داسې حال کې پیلېږي چې د سولې مذاکراتو په درشل کې جګړو زور اخیستی. وړاندې راغلی د وسلوالو طالبانو حملې لا زیاتې شوې او په لویو ښارونو کې مقناطیسي او د سړک غاړې ماین چاودنې هره ورځ له خلکو قربانۍ اخلي. سرمقاله کې راغلی په تیرو څو اونیو کې د سولې خبرې ګرمې، خو وروستیو چاودنو د خلکو هیلې د دې پروسې او سولې په اړه مړاوي کړې او د پروسې باور یې کمرنګه کړی. هشت صبح همدارنګه لیکي، لکه څنګه چې لیدل کېږي دا مهال د سولې خبرې له ځنډ سره مخ شوي او د مذاکراتو دقیقه نیټه هم مشخصه نه ده. اسلام ورسپانی هم خپل سرمقاله هم دې موضوع ته ځانګړې کړې. وړاندې په سرمقاله کې راغلی خلیلزاد به د دغه سفر پر مهال قطر، پاکستان او ازبکستان ته سفرونه وکړي. په سرمقاله کې راغلی خغلی خلیلزاد به د سفر پر مهال د طالب چارواکو او د اړوندو هیوادونو له مشرانو سره د تاوتریخوالي په کمیدو او د زندانیانو د خوشي کېدو په تړاو خبرې وکړي. ورسپانی لیکي دا چې یاد هیوادونه پر طالبان نفوذ لري، نو خلیلزاد به د دغو هیوادونو له چارواکو وغواړي چې د جګړې او تاوتریخوالي کمیدو لپاره طالبان اړ کړي چې اوربند وکړي. او مسیر ورسپانی خپل سرمقاله په دې ټکو پیل کړي: د سنگین وحشیانه برید او له ولس سره له دښمنۍ ډک زړونه. وړاندې راغلی برید په داسې حال کې شوی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ سوله شوي او ژر به بین الافغاني خبرې پیل شي، او د بین الافغاني خبرو موخه واضح ده: د افغانانو وینې باید خوندي شي. طالب امنیتي ځواکونه او ملکي وګړي ټول افغانان دي. د سرمقل لیکونکي په باور دا سمه ده چې ځینې هیوادونه به مبهم وي، خو هر څوک چې د سولې په وړاندې خنډونه جوړوي، خلک پوهیږي چې هغوی دا ډول بریدونه هم کولای شي، او په باور یې د بندیانو په خوشي کولو کې ځنډ په واضح ډول د سولې په وړاندې خنډ جوړولی شي. مسیر ورسپانی ټینګار کړی که حکومت رښتیا هم سوله غواړي، نو باید پلمې بندې کړي او پاتې بندیان خوشي کړي، او بل اړخه جګړه، وژنې او بریدونه په واضح ډول د سولې په وړاندې خنډونه جوړوي. د ورسپانی په باور طالبان چې سبا سوله کوي، خو سر لنن دي پر خپل افغان ورور رحم وکړي، جګړه دې ودروي او د سولې په اړه دې ذهنیتونه او باورونه نه خرابوي.
قدر منوریدونکو، په څو شیبو کې صفی الله ستانکزای زما همکار د سندرو میلمانه پروګرام تاسو ته وړاندې کوي، خو له هغه مخکې تاسو د دې خپرونې د وروستي راپور اوریدو ته رابولم. د کونړ ولایت د مرخیړیو سوداګر وایي چې په روان کال کې په دې ولایت کې شاوخوا 2 لک ټنه مرخیړي راټول کړي دي، خو د بازار د نشتوالي له کبله له ستونزو سره مخامخ دي. د دوی په وینا پخوا به یې مرخیړي د خرڅلاو لپاره پاکستان ته لیږل، خو سږ کال د کورونا وایرس له کبله هلته خپل مرخیلی نشی صادرول.